ډیر قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه ته هر کله نوریاس نوریم او د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونه په سهارنی خبری مجلې سره پیلو. نن د پنځشنبه ورځ د کپ یاهو دوهمه د فبروري د میاشتې یوویشتمه ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې کابل او عشق آباد نن د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کوي. د افغانستان په اړه په نړیوالو رسنیو ته کتنه کوو او ځینې نور مطالب هم لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو انصار لیکونه. تمدا چې د پوهنه انتظار نشي کولای په نوم صندوق دی یونسف د نړیوالې ادارې په همکاري د افغانستان د پوهنې وزارت په چوکاټ کې نن خپل کار پیل کړی. د بنګلاديش د پلازمینې ډاکه په زاړه ښار کې په اپارټمنونو کې د لګېدلي اور له امله لږ تر لږه 940 کسان مړه شوي دي. د اوکراین ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي چې پر هغو لارو چارو غور وکړي چې له مخې د اوکراین ختیځ ته ملګري ملتونه سولساتي ځواکونه استوي. خبرونو تفصیل. تمدا چې د پوهنه انتظار نشي کولای په نوم صندوق د یونسف د نړیوالې ادارې په همکارۍ د افغانستان د پوهنې وزارت په چوکاټ کې نن خپل کار پیل کړی. دا صندوق به اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د پوهنې وزیر محمد میرویس بلخی د سویډن له سفیر توبایس تایبرګ سره په ګډه پرانیزي. د دې پروګرام له مخې به په دریو کلونو کې 1.5 میلیون ډالر په 1.5 میلیون ماشومانو ولګول شي. د افغانستان د سرفرست وزیر اسدالله خالد په ابوظبي کې د متحده عربي اماراتو ولیعهد شیخ محمد بن زید ال نهیان سره پرون وکتل. د افغانستان د سرفرست وزیر په متحده عربي اماراتو کې لنړیوال دفاعي نندارتون څخه هم د دې سفر په مهال لیدنه وکړه. دا نندارتون چې تر څنګ پر امنیتي چارو کنفرانس هم د څلورو ورځو راهیسې په ابوظبي کې پرانستل شوی او نن وروستۍ ورځ ده. د اسدالله خالد او د متحده عربي مراتو دی ولی اهد خبر جزئیات ندی خبر شوی. تمدا چې نن د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلو ترمنځ د کابل په وخت د مازدیګر 5:30 بجې د هند په دهرادون ښار کې د شل اورونو لوبه پیل شي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند پر وړاندې لومړی شلویزه لوبه پیلوي. دغه سفر په لړ کې به افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند کرکټ ملي لوبډله سره درې شلویزه 5:50 او یوه ټیسټ لوبه ترسره کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د دې لوبو لپاره وار لمخه 5:30 لوبغاړي هند ته استولي چې تمرینات ترسره کړي. د لوبې نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره ترسره کیږي. نړیوال جام د مې په 10 په انګلستان کې پیلېږي او د جولای په 14 پای ته رسیږي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د بنګلاديش د پلازمینې ډاکا په زاړه ښار کې د اپارټمنونو په بلاکونو کې د اور د لګېدو له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي او لسګونه نور ژوبل دي. چارواکو ویلي چې تر اوسه د 9 کسانو مړي موندل شوي او ښایي د مړو شمېر له دې هم زیات شي. تر اوسه د اور وژلو او د خلکو د ژغورنې هڅې روانې دي. د اور د لګېدو علت تر اوسه نه دی معلوم. د ایران ولسمشر وایي د واشنگټن او تهران ترمنځ کړکیچ وروستۍ مرحلې ته رسیدلی دی. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې حسن روحاني پرون د خپل هیواد کابینې ته وویل امریکا له خپل ټول وخت څخه زموږ پر ضد استفاده کړې او د واشنگټن او تهران ترمنځ کړکیچ نهایي حد ته رسیدلی دی. روحاني د امریکا له لوري پر ایران لګېدلو بندیزونو ته د اقتصادي تروریزم نوم ورکړ. د واشنگټن او تهران ترمنځ وروسته تر هغې کړکیچ زیات شو چې تېر کال د مې په میاشت کې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترمپ د ایران او د نړۍ پیاوړو هیوادونو ترمنځ 2015 کال له اټومي تړون څخه ووت او پر ایران یو ځل بیا سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس تیره اونۍ په پولند کې د منځني ختیځ په کانفرنس کې چې شاوخوا د شپېتو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه ایران د منځني ختیځ د سولې او امنیت لپاره ستر ګواښ وباله. د اوکراین ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي دي چې پر هغو لارو چارو غور وکړي چې له مخې د اوکراین ختیځ ته ملګري ملتونه سولساتي ځواکونه هستوي. پیترو پروشنکو پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل دی د ملګرو ملتونو د سولساتي ځواکونو د لیږلو په برخه کې خبرو ته چمتو دی ترڅو په ایران په اوکرين کې د پوینا د روسي د مداخله مخه ونیسي. روسي د 2014 میلادي کال په مارچ میاش کې د کریمیا ټاپو وزمل خپل خاور سره یو ځای کړو د اوکرين په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د 2014 میلادي کال د اپریل میاشتې را په دیخوا د اوکرين ځواکونو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړو کې شاوخوا 1300 تنه وژل شوی دي. کیف غواړي چې د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواکونه د اوکرين او روسي پر پوله ځای پر ځای شي. روسي ویلي دي چې له دې سره موافقه کوي چې محدود شمیر سوله ساتي ځواکونه د اوکرين ختیځ ته واستول شي. اروپای ټولنې رومانیا ته د فساد پر ضد قوانینو کې د بدلون په خاطر خبرداری ورکړ. اروپای ټولنې د رومانیا له حکومت غوښتنه دي چې په دې برخه کې وضاحت ورکړي. انتقاد کوونکي وایي چې د رومانیا حکومت په دې ډول غواړي چې پر قضایي ادارو خپل کنټرول زیات کړي. د اروپای ټولنې د کمیسیون ویاند مارګریتس شیناس پرون وویل د رومانیا حکومت باید ډیر ژر اصلاحاتو ته مخه کړي او هغه ګامونه وانخلي چې له فساد سره په مبارزه کې ورسره وروسته پاتې کیږي. د رومانیا حکومت د سیشن بي پورز داسې قانون تصویب کړ چې له مخې د لوی څرنوالي صلاحیت محدود شوی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام ولانه خبرونه کې بووري چې کابل او اشقابات بنند ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړي.
د ری سفر رسمي قرار بین دو رئیس جمهور مائده مشارکت ستراتیژیک امضا شو.
افغان ولسمشر ترکمنستان ته ځي. له ایران د افغان زندانیانو د لیږدولو پلاوی وایي سک کال نژدې شپږ نیم سوه افغان بندیان له ایران افغانستان ته انتقال شوي او دغه لړۍ روانه ده. د پکتیا نوی والي مجیب الرحمن څمکنی خلکو ته د دې ولایت د ستونزو د هواري ډاډ ورکوي.
د ما خاص مسولیت هم دغه ده چې د پکتیکا هغه عمده ستونزې تر 1499 کال پورې ورحل کو، عملي کو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د سعودي عربستان ولی عهد وایي په هند کې په راتلونکو دو کلونو کې د لسګونو میلیارډو ډالرو د پانګونې امکانات شته او هیواد یې چمتو دی چې دې پانګونې ته وړاندې شي. ازادي رادیو اورید خبرونه پاته برخه به هم زنوري است. نوري خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو خبرونه لومړی موضوع ته. کابل او اشقابات بنند استراتیژیک مشارکت انټرون لاسلیک لري. په دې تړون کې د دوړو هیوادونو په دې تړون کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ پراخ اقتصادي همکاري شامل دي. همدارس په سیاسي او امنیتی برخو کې هم همکاري رانغاړي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
تاکل شوی ده چې نن د افغانستان او ترکمنستان ترمنز د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک شي. دا تړون به افغان ولسمشر اشرف غنی له خپل ترکمن سیال قربان قلی بردی محمدوف سره په پلازمینه اشقابات کې لاسلیک کړي. د ولسمشر ویاند هارون چخان سوری وایي
دری سفر رسمي قرار بین دو رئیس جمهور مائده مشارکت ستراتیژیک امضا شو. هم
په دې رسمي سفر کې ټاکل شوی ده چې د دوړو ولسمشرانو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک شي. هم درس د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو مخې ته د همکاریو ګڼ سندونه لاسلیک شي چې مهمه ده اورګاډي د کرشي په برخه کې د همکاریو سند دی. نفت او غاز، فرهنګي او ګمرکي همکاري دي چې د ولسمشر مخې ته بلاسلیک شي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په ستراتیژیک تړون کې د دواړو هیوادو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې د اړیکو پر پراختیا ټینګار کیږي، خو په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په اقتصادي ډګر کې تمه ده چې دواړه لوري د ګمرکونو لاري د صادراتو او وارداتو په برخه کې د اسانتیاو درامنځته کېدو او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د حواله لاري د خدماتو موافقتنامه هم لاسلیک کړي چې په دې کې د دواړو ګاونډیو هیوادو ترمنځ الوتنې هم شامل دي. افغان لوري به د ګاز او نفت په برخه کې هغه تفاهم نامه لاسلیک کړي چې له مخې به ترکمنستان همکاري کوي او د ټاپي پروژې چارې به ګړندې کړي. د دغه پروژې پایپلاین له ترکمنستان تر هند 2000 کیلومتر اوږدوالی لري چې 814 کیلومتر به له هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو تیر شي. د افغانستان حکومت تیر اونۍ وویل چې په دغو ولایتونو کې د ټاپي پروژې د سروې چارې بشپړې کړې دي او عملی کارونه به ژر پیل شي. خو د افغان پلاوی د سفر په ترڅ کې ترکمنستان ژمنه کوي چې د تورغونډۍ د ریل کرشه او هلته د اورګاډي تمځای جوړ کړي، همدارس د اقینې انخوی د اورګاډي کرشه ودانه کړي. په هغو سیمو کې چې دا پروژې پلي کېږي امنیت یوه جدي ستونزه ده، خو د ټاپي پروژې په برخه کې چې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هند ته انتقالوي پخوا طالبانو د همکارۍ ژمنه کړې وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
له ایران د افغان زندانیانو د لیږدولو پلاوی وای سګ ډیر لسونه ویون کال نږدې شپږنیم سو افغان بندیان له ایران افغانستان ته انتقال شوي او دغه لړۍ روانه ده. د دې پلاوی مشر پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې دغه بندیان تر ډېرې د مخدره موادو په جرم په ایران کې بندي شوي دي او په افغانستان کې هم د بند شپې ورځې تیروي. نور حال د نجا صفی په راپور کې
د افغان زندانیانو د انتقال پلاوی وای په ایران کې د محل سلور تر 5000 پورې افغانان په بیلابیلو جرمونو بندیان دي چې په تیرو سو کلونو کې په مجموعي ډول 1280 تنه بندیان بیرته هیواد ته انتقال شوي دي. د دغه پلاوی مشر عزیز احمد سرباز د چهارشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې ویل په دې شمیر بندیانو کې 650 تنه هغه بندیان دي چې سونه مخکې انتقال شول او د محل د افغانستان په زندانونو نوکیدی. نو موری ویل دغه پروگرام با دوام وکړي
تو رو به اول و دوم سال آینده
د راتلونکي کال په لومړی او دویم روبه کې بنګدې 1500 تر 2000 پورې نور بندیان هم انتقال سي. په ډیر معیاري توګه په دې برخه کې کار شوی ده او دا پروګرام به دوام وکړي.
د افغانستان او ایران ترمنځ په 1400 لمریز کال کې د بندیانو د تبادله توافقنامه لاسلیک شو. تر دې تړون وروسته 1500 افغان زندانیان له تاجکستان افغانستان ته لیږدول شوي دي. د ایران او تاجکستان په سر افغانستان له روسیې سره هم د بندیانو د تبادله تړون لاسلیک کړی، خو د دغو هیوادونو ترڅنګ ګڼ افغانان په پاکستان او یو شمیر عربي هیوادونو کې هم زنداني دي چې ځینې یې ازادي راډیو ته د ټلیفوني پیغامونو له لارې شکایتونه ثبت کړي او له افغان چارواکو یې غوښتي چې د دوی غم وخوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت، عدلي وزارت، کورنیو چارو وزارت او لوی سرنوالي په همکاري افغان زندانیان له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته انتقالیږي. د افغانستان د لوی سرنوالي ویان جمشید رسولی د دوو بندیانو له انتقال وروسته په کاري پروسې معلومات ورکړل.
پروسیجر کاری است که تمام لیست از اینا شهرتشان
کاری پروسیجر داده چه دا دوی طول لیست او شهرت او دا جرم نویت پا تلاو طول معلومات ستر محکمه تلیگل کیگی او ستر محکمه دا شوی حکرلیک پاس است. دا قضایی پروسی پاس است لوی سرانوالی دا پروسی دا پلیکولو ادن بداری
لوی سرانوالی افغانستان مرجع تطبیق کنندی قانون است.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په لسګونو افغانان په ایران کې دم شوي چې د عامو افغانانو پراخ غبرګونونه یې راپارولي وو، خو اوس افغان حکومت هیله من دی چې په ایران کې شته ټول افغان بندیان د بند نوره موده به په خپل هیواد کې تیروي. په ایران کې د بندي افغانانو شمیره 5000 ته رسیږي چې ډېر یې د نشه یي توکو په تور نیول شوي او له مودو راهیسې هلته د بند شپې ورځې تیروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پکتیکا والی مجیب الرحمن څمکنه چې نوې دنده پیل کړې وای په دې ولایت کې د تعلیم د ښه کېدو د اداري فساد د ختمولو او د امنیت د ټینګښت په برخه کې به پراخ بدلونونه راولي او دا ولایت به هم لکه څنګه چې دی وایي له محاصرې خلاص کړي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر له ښاغلي څمکني سره مرکه کړې. نوموړی په پیل کې د خپلو پروګرامونو په باب وایي
د ما خاص مسولیت هم دغه ده چې د پکتیکا هغه عمده ستونزې تر 1990 کال پورې ورحل کو، عملی کو، چې هغه زیاتره د بیا رغونې او د معرف او د امنیت په بخښ کړي.
پکتیکا یو ډول محاصره ده. یوې خواته د ډیورنډ کرشه ده، بل لور ته غزنی ده چې له تیرو لسو میاشتو څخه یې لاره بنده ده. بل لور ته پکتیا ولایت ته دا لاره هم ډیری وخت بنده وي. نو آیا د دغه ولایت د خلاصون لپاره کوم پلان په نظر کې لري؟
دا حقیقت ده چې د پکتیکا خلک د بندو پنجرو د توتیانو په شکل ساتل شوی وو، ټولې لویې لارې بندې وې. د غزنی لاره اوس هم په کامل ډول سره بنده ده. زه دا وعده کوم چې ټولې لارې به انشاءالله د خپلو دغو امکاناتو په موجودیت کې انشاءالله مو خلاصوو.
په ولایت کې دننه هم د ځینو ولسوالیو لکه وازې، خوارنک، کډیله، خوشامند او داسې نورې ولسوالۍ دي چې لارې له مرکز سره تړلې دي او ځینې خو لا په ټولیزه توګه د وسلوالو په لاس کې دي. د دغه د خلاصون لپاره هم یو څه په پام کې لري.
د دې په ارتباط موږ په تېره امنیتي غونډه کې تصمیم نیولې دي او هغه ستونزې چې موږ په دې ارتباط لرلې هغه مو تشخیص کړي دي او موږ پلان لرو چې انشاءالله د سږ کال په پسرلي په جریان کې به انشاءالله دغه لارې خلاصوو، په دې به عملي کار کوو. خو ستونزه مو بیا هم د پرسنل کمبود ده، د امنیتي پرسنل کمبود ده. زه مطمئن یم چې انشاءالله په دې راتلونکو دوو میاشتو پورې به موږ دا ستونزه هم حلیږي.
په پکتیکا کې خلک د امنیتي ځواکونو ترمنځ د نه همغږۍ سر ټکوي او وایي دا مشکل دی چې په ولایت کې زیاتې ستونزې راولاړې کړې دي. څه فکر کوئ چې دا ستونزه به تر کومه بریده هواره کړئ؟
خوشبختانه د خپل راتګ سره مې په کاري لومړیتوبونو کې اولین کار چې کړی په اولین هفته کې د امنیتي ارګانونو ترمنځ، نه تنها د امنیتي ارګانونو ترمنځ بلکې د ټولو دولتي ادارو ترمنځ ښه همغږي ایجاد کړې ده. زه په افتخار سره ویلی شم چې نن موږ په پکتیکا کې هیڅ نوه د نه همغږۍ ستونزه نه لرو. د موږ ټول امنیتي ارګانونو ترمنځ کامله همغږي ده، په یو غږ دي، په یو تصمیم دي.
په پکتیکا ولایت کې خلک له اداري فساد، بډو او رشوتونو څخه سر ټکوي. آیا د دغه ناوړه عمل مخه به ونیسي؟
خو پکتیکا کې د دې حضور خورا زیات وو. د ما د راتګ نه مخکې خیالي پولیس دلته موجود وو، خیالي مالی موجود وو، په ګمرکاتو کې غلاوې موجودې وې، په لارو کې به موټر ځورول کېدل، خلک به ځورول کېدل، د موټرونو پیسې اخیستلی کېدلې. خو لله الحمد د راتګ سره سم د موږ د ګمرک عواید درې چنده زیات شوي دي. پولیس مو دې ته متوجه کړي دي چې تاسو د خلکو د خدمت لپاره سوق شوي وي، نه د خلکو نه د پیسو اخیستنو په خاطر. په تېرو دوو هفتو کې د پنځلسو په حدودو کې دولتي کارمندان او امنیتي کارمندان د رشوت او د بډو اخیستو په تور موږ عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل دي. او زه متحد یم او دا مې تعهد کړی د پکتیکا د خلکو سره چې په هر قیمت چې کیږي پکتیکا کې به د فساد، د غلا او د بډو د رشوت مخه نیسم.
د پکتیکا له نوي والي مجيب الرحمن څمکني سره مرکه وه. په افغانستان کې د سهار 8:00 دقیقې د ازادي راډیو اوري او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د هندوستان او پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې په افغانستان کې د هندوستان پالیسی د نظریاتي یا بشري اندیښنو څخه سرچینه نه اخلي، بلکې دا هیواد غواړي په افغانستان کې د اسلام آباد نفوذ محدود کړي. او د مقالې په وینا دا ځکه چې په افغانستان کې د پاکستان د زیات نفوذ نتیجه به یوازې د هندوستان حضور کمیدل وي. خو همداراز هندوستان د پاکستان څخه الهام اخستونکي تروریزم څخه اغیزمن سي او په سیمه کې به منځوي سي. مقاله په هندي کشمیر کې ورستوي خونړی حمله ته په اشاره لیکي چې هندوستان به د هغو لومړی هدف وي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د طالبانو د بریا په توګه ګوري. مقاله دې خبرې ته هم اشاره کوي چې د راپور لمخې د کشمیر د حملې ځانمرګ بریدګر چې 40 ملیشا پولیس یې وژل، په افغانستان کې د طالبانو له احتمالي بریا الهام اخیستی و. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان د سولې هڅو او د امریکایي چارواکو وروستیو څرګندونو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په وینا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد څرګندونو ته د افغانستان جګړې ته د پایټ کې شودلو پر لور یو اقدام بلل کیږي. زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره په اصول کې د یو چوکاټ په اړه توافق تر رسیدلی دی. خو نیویارک ټایمز استدلال کوي چې له افغانستانه د امریکا په بیړه وتل د افغانستان راتلونکی او تیری لاسته راوړنې له ننګونې سره مخامخ کوي. په مقاله کې د افغانانو دیموکراتیکې ادارې د تیرو کلونو لوی لاسته راوړنې بلل سوي دي. ورځپاڼې لیکلي چې امریکا باید درک کړي چې جګړه او یا هم یوازې پر اوسنیو خبرو تمرکز په افغانستان کې سوله نه سي راوستلی. نیویارک ټایمز همداراز لیکي چې له طالبانو سره د زلمي خلیلزاد خبرې او له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو نقشو په خلکو کې اندېښنې زیاتې کړي دي. د ورځپاڼې په وینا تر هر څه زیات په افغانستان کې ښځې، اقلیتونه او مدني ټولنه له داسې وضعیت اندېښمن دي. نیویارک ټایمز د یو موټر انځور هم خپور کړی چې پکې طالبان ښکاري چې یوه ښځه وهي، او د عکس په کونج کې لیکلي افغانستان بیرته پر شا نه ځي.
ازادي راډیو اوري. جاپان په افغانستان کې له کالی زپلو سره د دیارلس میلیون ډالرو په ارزښت د خوراکي موادو مرسته وکړه. جاپان له دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د افغانستان له دولت سره پریمانه مرسته کړې دي. نور حال د ازادي راډیو د خبریاله فیروزه عزیزي په رپورټ کې
د جاپان هیواد په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی سره د میلیونونو ډالرو په ارزښت د خوراکي توکو مرسته وکړه. په دغه هیواد کې د جاپان شازدفیر کیچیهارا د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې د مرستې به د وچکالي ځپلو خلکو ستونزې راکمې کړای شي.
افغانان نه یوازې اوس د وچکالۍ له امله زیانمن دي، بلکې له تیرو څو کلونو دغه زیان نور اوښتی. په 2013 میلادي کال کې 3 میلیونه افغانان د وچکالۍ له امله اغېزمن شوي چې ګڼې یې له همدې امله بې ځایه شوي هم دي. کله چې د جاپان دولت د خلکو دا بد حالت ارزیابي کړ، نو 14 میلیونه ډالر یې د ډبلیو اف پی له لارې خلکو سره مرسته وکړه.
ښاغلی هارا دا هم وویل په روان 2019 میلادي کال کې د وچکالۍ ځپلو سیمو خلکو سره په سختو حالاتو کې د مرستو رسولو لپاره ښه پلانونه لري چې د زیانمنو خلکو ژوند بیا ورغوي. په مرسته شویو خوراکي توکو کې وړه، غوړي او ځینې نور د اړتیا وړ توکي وو چې د دغه هیواد له لوري په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شول. دا په داسې حال کې ده چې جاپان په دې وروستیو کلونو کې 6.6 میلیارد ډالر له افغانستان سره د بیلابیلو بشري مرستو په برخه کې لګولي دي. همداشان دغه هیواد په تیر 2018 میلادي کال کې 2.9 میلیونه کسانو سره د 650 میټریک ټن خوراکي توکو او 4 میلیونه ډالرو نغدو پیسو مرستې کړي دي. د خوړو نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په تیر یو کال کې په هرات کې 1.5 زره، په بادغیس کې 8 زره او په غور کې 6 زره کورنۍ د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي دي. له دې سره په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مشر زلاتن ملیسی چې په یاده غونډه کې برخه اخیستې وه وویل
جاپان دغه مرسته موږ ته په داسې وخت کې راورسوله چې موږ د وچکالۍ ځپلو خلکو شمیر کم باله، خو له ارزیابۍ وروسته دا شمیر ډیر زیات و. موږ یې له مرستو منندو یو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام چارواکو اندېښنه وښوده چې په یو کال کې د ځانګړې شوې بودیجې 15% یې یوازې پر بیړنیو مرستو لګېدلې او له اړوندو ادارو یې طبیعي پیښو ته د چمتووالي په اړه د همکارۍ غوښتنه وکړه. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سعودي عربستان ولیعهد وایي په هند کې په راتلونکو 2 کلونو کې د 10 میلیارد ډالرو پانګونې امکانات شته او هیواد چمتو دی چې راوړاندې شي. شهزاده محمد بن سلمان په ورته وخت کې په هند او د هند په ګاونډیو هیوادونو کې د ترهګرو د ځپلو په برخه کې له هند سره د همکارۍ ژمنه هم وکړه. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د نوې ډیلی د سفر پر مهال وویل چې په هند کې تر 100 میلیارد ډالرو د ډیرې پانګونې او سوداګرۍ فرصت شته. شهزاده محمد بن سلمان د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د چهارشنبه په ورځ تر لیدو وروسته ګډې خبرې غونډې ته وویل.
په مجالات متعدده تفوق 100 مليار دولار لسنتين القادمه نريد ان نعمل كحكومتين.
موږ دا درک کوو چې د پانګونې او سوداګرۍ فرصتونه په مختلفو برخو کې په هند کې د راتلونکو 2 کلونو په ترڅ کې تر 100 میلیارد ډالرو زیات دي او موږ دواړه غواړو چې داسې پانګونې وکړو چې دواړو لوریو ته ګټورې وي. د سعودي عربستان ولیعهد له اسلام آباد نوې ډیلی ته تللی دی. له ده سره خبري غونډې ته د هند صدراعظم نریندرا مودي وویل چې د ترهګرو پر ضد د مبارزې په برخه کې له شهزاده سلمان سره موافق نظر لري. مودي زیاته کړه،
هم اس بات پر بھی سہمت ہوئے ہیں،
مش همدارس موافقه وکړه چې د تروریزم پر ضد او د سمندري امنیت او سایبری امنیت په برخو کې د همکاریو پیاوړتیا او پراختیا د دواړو هیوادو په ګټه ده. د سعودي عربستان ولیعهد په داس وخت کې هند ته سفر کوي چې د هند تر واکلاندی کشمیر کې د تیر اونۍ بریټ د نوی ډیلی او اسلام آباد اړیکې کړکې چنې کړې دي. هند په دې بریټ کې چې تر 40 ډیر هندي سرتیری پکې ووشل شول، پاکستان پلاس لرلو تورنوي او هڅې پیل کړې دي چې په نړیواله ټولنه کې د پاکستان پر ضد ډیپلوماټیک ملاتړ خپل کړي. پاکستان دا تور رد کړی دی. خود دې حمله مسولیت د جیش محمد په نوم ډلې په غاړه اخیستی دی چې په پاکستان کې اوسي. شهزاده محمد بن سلمان چې د پاکستان د سفر پر مهال له هغه هیواد سره د 100 میلیارد ډالرو مرستې تړون لاسلیک کړ وویل چې ریاض چمتو دی چې په استخباراتي او سیاسي برخو کې د هند له ټولو ګاونډیو سره خپلې هڅې متحدې کړي تر څو د یوې روښانه راتلونکې
او نوی خوندی نسل پرامن سکیدو کې هیواد مهمه ونده اخیستی وی.
یو ځل بیا په مخکې د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته تمه ده چې د پوهنې انتظار نشي کولی. په نوم صندوق د یونیسف د نړیوالې ادارې په همکارۍ د افغانستان د پوهنې وزارت په چوکاټ کې نن خپل کار پیل کړي. د دې پروګرام له مخې به په دریو کلونو کې 115 میلیون ډالره پر 1.5 میلیون ماشومانو ولګول شي. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په ابوظبي کې د متحده عربي اماراتو ولیعهد شیخ محمد بن زید النهیان سره پرون وکتل. دغه راز خالد په متحده عربی اماراتو کې له نړیوال دفاعي نندارتون څخه هم کتنه وکړه. ټاکل شوی نن د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلو ترمنځ د کابل په وخت مازدیګر 5:30 بجې د هند په دهرادون ښار کې د شل اوورونو لوبه پیل شي. د بنګلاديش د پلازمینې ډاکا په زاړه ښار کې د اپارتمانونو په بلاکونو کې د اور د لګېدو له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د ایران ولسمشر وای د واشنگتن او تهران ترمنځ کلکچ ورستۍ مرحلې ته رسیدلې ده. د اوکراین ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي دي چې پر هغو لارو چارو غور وکړي چې له مخې د اوکراین ختیځ ته ملګري ملتونه 16 ساعتي ځواکونه هستوي. اروپایي ټولنې رومانیا ته د فساد پر ضد قوانینو کې د بدلون په خاطر خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. مخکې چې د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه درته خبره کړو، ستاسو پیغامونه لولو چې د افغان بیسمه ته سوات له شمیرې لارې مو راسته ولیدې. عزت الله الهام د لوګر له ازر ولسوالۍ څخه لیکلي چې د افغانستان د حکومت سیاسي ګوندونه جهادي مشران او لس باید د سولې په اړه یو واحد نظر ولري. سمې اولاد میوند له قندهار له میوند څخه لیکلي چې په میوند ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې سم کار نه کوي. د افغانستان حکومت باید د ستونزې غم وخوري. سن الله بارکزي هلمند لشکرګاه څخه لیکلي دي چې هغه ورځ به اختر وي چې پاکستان تبا او برباد شي. عزت الله الهام د لوګر له ازر ولسوالۍ څخه بیا مخکې مو ویل پیغام تکراری را